ラジオ。
السلام علیکم دی ازادی رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادی رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. د یو امریکایي مقام له څرګندونو به هم خبر شئ چې وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد مبارزې نتیجه نه ده ورکړې. ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان وژل شوي. د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ملي ټیمونه د نړیوال جام لوبو ته د تیاریو په لړۍ کې نن لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پنټاګون د هغې روسۍ جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړي چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوتې. بشپړ خبرونه. په هلمند ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجې ولسوالۍ په شاکۍ کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. بیان وایي د کسانو په مرجه کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په جوړولو او ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحدی ایالات وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو پر مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مخدرو موادو د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز دهارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل نړیوال د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی شي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید په خپله افغانان او د افغانستان حکومت عملي ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan led effort.
دا باید د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ هڅې وي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتي حل لارې پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته وموندل شي. ښاغلي د هارت وویل نامنیو د نشه یي موادو پر ضد مبارزه ټکنۍ کړې او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پراخه مالی سرچینه شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یو دوستانه لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې د بنګلاديش په پایتخت ډاکه کې کیږي. د ملي ټیم رسیال روزونکی علي اسکر لاهلی وایي افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري.
فکر میکنم که توانایی که در تیم ما نهفته است د تیم بنگلادش نهفته نیست. از قبیل انگیزه بالای بچه ها در داخل تیم و همچنان فهم تکتیکی بچه های ما زیادتر است.
د افغانستان تیم تیره جمعه په یوه دوستانه سیالی که لاوس ته د 0 په وړاندې په دو ګولونو ماتې ورکړه. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې پرون 14 مشکوک سخت دریزي وسلوال ووژل شول. دا کسان د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله او د پاکستانی ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي. د پاکستانی استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټه الوتکې پرون ناوخته په شوال سیمه کې 4 مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو په نښه کړل او یې وژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په داتخیلو سیمه کې جنګي الوتکو 10 وسلوال وژلي. په دې حملو کې د وسلو او مهماتو یوه لویه ډیپو هم له منځه وړل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلو مخه ونیسي. ښاغلي اوباما د اسرائیلو له یوه تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دای دا ثابتولی شي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لاره له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما وویل پوځي اقدام حتی که متحد ایالات هم برخه پکې واخلي دا ستونزه نشي اورولی او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځنډ راوستی شي خو له منځه وړلی نه شي. عراقي چارواکي وایي د عراق په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځنوژونکو حملو کې لږ تر لږه 140 سرتیري او 6 وسلوال وژل شوي. پولیس وایي وسلوالو په دې حملو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو کار اخیستی چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولې وه. په دې حملو کې څه د پاسه 60 سرتیري او 6 وسلوال ژوبل شوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلی چې حکومتي ځواکونه د شیعه ملیشو او سني قبایلو په مرسته له اسلامي دولت ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. او د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه یې د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي سو څلرویشت الوتکه د امریکایي جنګي بیړۍ یو اس اس راس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري شوی سیستم لري ورنژدې کیږي. په داسې حال کې چې څو نورې روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پنټاګون ویان ډګروال سټیفن وارن وویل دا ویډیو یې ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسي رسنیو راپورونه سم نه وو او دوی غواړي وښیي چې هلته دقیقا څه تیریږي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 اسمان لمر، کندهار د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 14 اسمان زهزه وریځ، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14 اسمان لمر، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 14 اسمان لمر، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 اسمان المر، غزنی د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11 اسمان المر، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 9 اسمان المر، بامیان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4 اسمان المر او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 9 اسمان المر.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی ډلې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د امریکا د حکومت یو مقام وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه بې نتیجې وه. په نورو موضوعاتو کې افغان چارواکي د ژوند له ډیرو ساده امکاناتو د هیواد د لکونو ماشومانو د محرومیت خبر ورکوي.
منګه 2,900,000 ماشومان لرو چې اوس هم ښوونې روزنې پاملرنې ته ضرورت لري.
په چین کې په عامه ځایونو کې د سګرټ پر څکولو بندیز سخت شوی او د ژوند رنګونه د زړه خواله نن د سپینو زرو له یو استاکار زرګر سره ده.
زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته.
د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ستاسو کوربه په دې خپرونه کې زه احمد تکل یم. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان د ملي پارلمان غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقاني شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د نوموړي پاکستانی وکیل سرګندونې په داسې حال کې خپریږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له پاکستانی چارواکو څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو له ملاتړه د لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې د مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همداراز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقانی شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دی چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13 نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هیوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غني غوښتنو ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي، نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقاني شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دي ونیول شي، دغه خلاف د عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرصت ورکول کړی شوی چې دوی خلاف د کاروایي وشي، دغه رنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف د خلاف امن دپارا دھیان دسی لگیا دے نو دے صورت نوتوں دپارا پکا دا رہے دوڑو ملکوں پخل پل بانے کے رہ اخل اخل تاریخی رول ادا کی او دا امن دپارا او دا سباد دپارا چلے نو
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
ومورېدل چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي چې پاکستان د په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. که په دې اړه نظر لرئ، تاسو هم کوم خاص نظر لرئ او یا کومه سپارښتنه لرئ، نو د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسیږي، موږ به یې له اورېدونکو سره شریک کړو او د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به یې تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون او نظم او له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې مشر وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې هغه شان چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. جیمز د هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله مسله ده او باید په ګډه یې پر ضد مبارزه وشي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د نشه یي موادو ضد او د قانون او نظم د ادارې مشر وایي که څه هم چې په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه کې هڅونکي ګامونه پورته شوي، خو د دې هڅو لا پایلو راضي نه دی. جیمز د هارت له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان د نشه موادو ستونزه د مخدرو موادو له نړیوالو شبکو سره ارتباط لري او همدې ته په پام سره اړینه ده چې پر ضد په نړیواله سطحه ګامونه پورته شي. دوی فکر کوم داسې تصنوعي شبکې شته چې له افغانستان څخه بهر ته د نشه موادو په انتقالولو کې لاس لري. دا شبکې له نړیوالو شبکو سره اړیکه لري. دا د افغانستان ستونزه ده او دا د نړیوالو ستونزه هم ده او موږ یې باید په ګډه حل کړو. ښاغلی دی هارت وویل د افغانستان متحد هیوادونه په دې هیواد کې د نشه موادو د ستونزې د حل لپاره یوازې موقتی حل لارې وړاندې کولی شي، خو دا پخپله د افغانانو کار دی چې دا ستونزه په دایمي توګه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشه موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر وایي دوی له نوي افغان حکومت سره کار کوي څو د نشه موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه له سره ترتیب او په ښه توګه عملي شي. د جیمز ډی هارت په خبره د دوی اداره په کلنی ډول $100 میلیون په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه کې لګوي او د دې هڅو د دوام لپاره د راتلونکو دریو کلونو لپاره بودیجه هم ځانګړې کړې ده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د دې تر څنګ چې د نشه یي موادو ستونزه هم هغه شان پر ځای ګڼي دا رپورټونه هم تاییدوي چې وایي د افغانستان په ولایتونو کې د نشه یي موادو د معتادینو شمیر په بې سابقه ډول زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په نشه یي موادو روږدې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت سهار 8:15 دی. د خپرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په هلمند کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو دا قمندانان په مارجې ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. یو امریکایي مقام وایي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د قانون او نظم او له نشه یي موادو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي د مخدرو موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې په یوه دوستانه لوبه کې د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د بنګلادیش له فوټبال ټیم سره لوبه کوي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله او د پاکستانی پوځ په هوایی عملیاتو کې 14 مشکوک سخت دریزی وسلوال وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځوان وژونکو حملو کې لږ تر لږه 140 سرتیری او شیعه وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوتنه کوي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
زیات شمیر لویدیز ورځپاڼو د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو پالیسۍ جوړونکو ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د قوي لیک او خبرداری په اړه مضمونونه خپاره کړي دي. امریکا چاپ ورس ژورنال ورځپاڼه په دې اړه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې اسلام آباد د طالبانو فعالیتونه بند نه کړي او مشران یې په کور کې نظربند ونه ساتي، کابل به د اړیکو ښه کولو ډیپلوماتیکي کړنلاره بدله کړي. ورس ژورنال لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې ټینګښت او د اړیکو ښه کولو ته ژمن دي او د دوی په وینا د دواړو هیوادونو دښمن یو دی. ورځپاڼه د جمهور رئیس غنی د دفتر په حواله لیکي ښاغلي غنی په یو رسمي لیک کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته لیکلي که چیرې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرستې کولو ته جدي وي، ډېر ژر باید د طالبانو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال لیکي جمهور رئیس غنی په دې لیک کې لیکلي پرته له دې چې زه سولې ته ژمن یم، د خپل هیواد د بقا، د خپل هیواد د ښځو او کوچنیانو د ساتنې لپاره د جنګ د جمهور رئیس له انتخاب پرته بله چاره هم نه لرم. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس غنی دا لیک چې څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو ته استولی ښیي چې د پاکستان د پوځ او د بهرنۍ پالیسۍ جوړونکو پر وړاندې د کابل حوصله مخ په ختمېدو ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې مخ په ښه کېدو ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د مې په 12 کابل ته د سفر په مهال په وسلوالو طالبانو سختې لفظي حملې وکړې او د هغوی حملې تروریستي عمل وباله، خو افغان چارواکي وایي پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ډېر ورو عمل کوي. د جمهور رئیس غنی ملاتړو او مخالفانو د هغه په پالیسۍ سخت انتقادونه کړي او وایي جمهور رئیس خپل وطن په پاکستان پلورلی. د ورځپاڼې په باور داسې ښکاري چې دا لیک د افغانانو د احساساتو په غبرګون کې لیکل شوی. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په خاص ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي د طالبانو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې معامله تر ازمیښت لاندې راوستې ده. ورسپانه دی که یو شمیر خلق پدی باورده شي په کابل او نورو برخو که دا وسلوالو طالبانو حملو په افغانستان که دا امریکا دا متحده لاتو پوزی حلی زلی لستونزو سره مخامخ کردی. واشنگتن پوست د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې د تفاهم لیک پاړه د پاکستان د متقاعد جنرال او د پوځي چارو د خپلواک څېړونکي طلعت مسعود خبره راخسته چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی. په تیرو وختونو کې د پاکستان او افغانستان پالیسۍ د دواړو هیوادونو د ګټو د له منځه وړلو په مقصد طرحه شوې وې. د دې پالیسیو هدف د دواړو دولتونو له منځه وړل و. واشنگتن پوست ورسپانه زیاتوي انتقاد کوونکي په دې باور دی چې دا به ډېره سادګي یا حماقت وي. داسې یوې معاملې ته هیله من شو چې په تخنیکي لحاظ یو تړون نه دی. ورسپانه د پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید څرګندونې هم راخیستې چې وایي تر هغې چې په افغانستان کې اور بند ټینګ نه شي او پاکستان له افغان حکومت سره طالبان د خبرو میز ته کینه نه وي دا معاملې هیڅ نتیجه نه ورکوي. له کابل سره پوره شک دی چې د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک یا معاملې ګټه ټوله پاکستان ته ځي او افغانانو ته یې هیڅ ګټه نه رسیږي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس هم په هیواد کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان د ژوند له ډیرو ساده نعمتونو محروم دي. د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وزیر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د یوې ټولنیزې مؤسسې لخوا پرون د ماشوم د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته د یو ګډ کمیسیون جوړ او عملی کار دی پیل کړي. په دې اړه د خان محمد سین په راپور کې نور تفصیل وړاندې کیږي.
افغان چارواکي وایي چې اوس هم د هیواد ډیری ماشومان له زده کړو، روزنې او د ژوند له نورو نعمتونو څخه بې برخې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د هیواد د ماشومانو د ستونزو کمولو ته هڅې شوي خو کافي نه دي. د وویل اوس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
حتی 3,550,000 ماشومان حمایت شوي دي، خو بیا هم موږ 2,900,000 ماشومان لرو چې اوس هم ښوونې روزنې پاملرنې ته ضرورت لري.
خاغلی محمد وویل په ولایتونو کې د ماشومانو ملاتړ شبکې جوړې کړي او له همدې لارو له زیانمنو ماشومانو سره مرستې کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې لس کاله د مخه له خطر سره د مخامخو ماشومانو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسېده، خو اوس مهال دا شمیره کمه شوې ده. دا وزارت وای افغانستان په 1994 کال کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن دی چې د یاد کنوانسیون اصول مراعات کړي. د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو دا غونډه چې د انجمنې دیدګاه جوان لخوا جوړه شوې وه، اکثرو ویناوالو پکې د هیواد د ماشومانو د ژوند پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. د دې انجمن مسؤلینو په تېر او اوسني حکومت انتقاد وکړ چې د هیواد د ماشومانو د ژوند ښه کولو ته یې لازمې هڅې نه دي کړې. دوی ویل اوس هم له ماشومانو څخه په مختلفو فعالیتونو کې ناوړه ګټې اخیستنې جاري دي. د دې انجمن مشر ادریس ستانکزي له حکومته وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته دي پراخ او منظم پلانونه جوړ کړي.
دغه کوچنیان چې د سبا ځوانان دی او د دوی آینده خراب شي، که چېرې دوی آینده خرابېږي طبعا ملک او هیواد او زموږ ټول سرنوشت دوی سره تړلی دی. نو څه دا غوښتنه ده چې حکومت په سطح یو کمیسیون جوړ سي او هغه کمیسیون وکولی سي چې دغه کوچنیان ته رسیدګي وکولی سي.
په کابل کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې راپورونه وایي اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په لسګونو زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. بلخوا د پوهنې وزارت وایي دغو ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي. په جوړې شوې غونډه کې راټول شوو ماشومانو هم له حکومته وغوښتل چې د دوی ژوند ته د پام وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي په تیره یوه میاشت کې په عراق کې د ناامنیو له کبله څه د پاسه زر کسان وژل شوي. په همدې حال کې د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي واشنګټن به د عراقي ځواکونو ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي څو وتوانېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال مات کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات اوروي.
عراق لا هم د خونړیو پیښو او پراخ تاوتریخوالي شاهد دی.
ملګری ملتونه وایي یوازې په تیره مئی میاشت کې په عراق کې څه د پاسه 130 کسان وژل شوي او له 1400 زیات ټپیان دي. د عراق د حکومت وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستیو کې پر عراقي ځواکونو او پوځي تاسیساتو خپل بریدونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې یوازې 13 ورځ د اسلامي دولت په نامه ډلې په امبار ولایت کې په یوه وخت درې ځان وژونکي بریدونه وکړل چې څه د پاسه 40 سرتیري او شیعه ملیشه یې ووژل. د عراق پولیس وایي د داعش وسلوالو د دریو هموي موټرو په واسطه چې له عراقي ځواکونو یې نیولي وو په امبار ولایت کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي هیواد باید د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. اش کارټر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل متحده ایالات کولی شي داعش مات کړي خو نشي کولی چې دا ډله په دوامداره توګه په ځپل شوي حالت کې وساتي. دا نوموړي په خبره غوره دا ده چې د سیمې خلک داعش له منځه یوسي.
We can train them, we can equip them, we can support them.
دی وای مونږ کولی شو عراقي ځواکونه وروزو، تجهیز کړو او له هغوی ملاتړ وکړو. مونږ له دې هم ښه کولی شو او د دې لپاره د غوره همکاریو لارې چارې لټو. خود ښکېلاک اراده نه لرو. مونږ عراق ته د مځکنیو ځواکونو د استولو پلان نه لرو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد له 9 میاشتو راپه دی خوا هوایي بریدونه کوي.
چینایي چارواکو د روغتیایي ستونزو د کمولو د هڅو په ترڅ کې په پیکینګ کې په عامو ځایونو کې پر سګرټ څکولو بندیزونه سخت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په چین کې شاوخوا 300 میلیونه وګړي سګرټ څکوي چې له کبله یې د سږو د سرطان پیښې هم زیاتې شوي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د چین پلازمینې پیکینګ سره له نن څخه په ټولو هغو ځایونو کې چې عام خلک ترې کار اخلي په سګرټ څکولو بندیزونه سخت کړي دي. چینایي چارواکي هیله مند دي چې دغه اقدام به په ټولنه کې هغه مخ په زیاتېدونکې روغتیايي ستونزې کمې کړي چې یو عمده لامل یې همدا سګرټ څکول بلل کېږي، چې دا عمل په رستورانونو کې له ډوډۍ خوړلو، ټولنیزو غونډو او جشنونو نیولې تر په مجموع کې د ژوند یوه برخه یا عادت شوی دی. لدې مخې په پیکینګ کې د ټولو عمل منفع ودانیو دننه لکه مارکیټونو، هوایي ډګرونو او هم په سټډیومونو او د ښوونځیو په انګړونو او عمل منفع پارکونو کې په سګرټ څکولو بندیز لګول شوی دی. د پیکینګ د مهم نړیوال هوایي ډګر ترمینال به هم د سګرټ څکولو لپاره ځانګړې درې خونې وتړي. له دغه بندیز څخه د سرغړونکو لپاره جریمه له 100 یوانو چې څه باندې یو نیم ډالر کېږي 200 یوانو ته چې 2.5 ډالر کېږي اوچته شوې ده. د دغو نویو سختو بندیزونو له مخې د لومړي ځل لپاره که د رستورانتونو خاوندان یا د نورو سوداګریزو چارو مسؤلین دا مسئله یقیني نه کړي چې لګول شوي بندیزونه به عملي کوي، تر 10,000 یوانو پورې به چې 1,600 ډالر کېږي جریمه کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د چین 300 میلیون وګړي سګرټ څکوي چې تقریبا نیمایي یې سړیان دي او له 240 میلیونو زیات چینایان په غیر مستقیم ډول د سګرټ څکولو له دود څخه اغېزمن کېږي. دغه سازمان وایي چې د سږو د سرطان له امله له 1.3 میلیونو زیات وګړي هر کال په دې هېواد کې مري، چې دا د نړۍ په کچه درېیمه برخه ناروغان دي چې له دې ناروغۍ مري.
د ژوند رنګونه.
ستا نوم څه دی؟
عادل خان.
او سپین زر کارې که نه؟
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډېر خوند کوي زما په ګوته او هغه هر سړي سره خوند کوي په ګوته.
د سپینو زرو نه نور څه جوړېږي؟ تا کم کم څیزونه لیدلي دي؟
په سپینو زرو نه خو داسې خو ډېر نومونه دي، خو سپینو زرو نه لاکټ جوړېږي، ګوتمه جوړېږي، د لاس دا چین دی دا جوړېږي، د زنانو دپاره دا میخکې ولوئ پښتو کې جوړېږي، د زنانو دپاره پالۍ جوړېږي، دا پانزیب جوړېږي، او داسې مختلف شیان دي چې سپینو زرو نه جوړېږي، هغه هم د سړو ته هم زنانو ته.
دغه څیزونه پخوا ډېر کارول کېدل، مګر اوس یې د کارېدو هغه موارد کم شوي دي. ولې دغه کم شوي دي؟
هغه پخوا دا ګیلټ نه و، هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ چې اوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلي دي. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي، نو خلق اوس کوشش کوي گلیټ دغه کوي دغه سپین زرو ډیمانډ لاړه کو
گلیټ د سپین زر نه خخ کاریږي څنګه
نه ایس دغه نه یو ورځ په ګوته کا گلیټ په دوه مورست تک تور شي او سپین زر خو سپین زر دی کنه
سپین زر دی کنه لدی وینا سره قدرمن اوریدونکو لدی د سحا